دا مشال رادیو د وق په پیښور کې 12 بجې شوی د خپل کوربه اسره لمومن د خبرونو ویان نجیب امیر او زموږ تخنیکی همکارې پلوشا صحاک سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به سئ. په دې خبري غړې کې یو شمېر موضوعات لرو. په سوات کې مظاهره، دغه سي په پیښور کې د استادانو مظاهره، او په پاکستان سیاست باندې هم ځانګړي مرکه لرو، او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې د نجیب امیر د لسات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
د خبرونو سر ټکی د سوات زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره وکړه. جرمنی د سیلاب ځپلو بحالۍ لپاره پاکستان سره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي، او د اوکراین ولسمشر د هیواد په ختیځ کې د 9 ښارګوټو د آزادولو ادعا کړې. د خبرونو تفصیل. د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره وکړه. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازخیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو، سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دې ونیول شي او امنیت ته ښه کړل شي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سواد یو مشر ایوب اشاړي پر حکومت نیوکه وکړه چې د امن د مذاکراتو په نوم وسلوال سواد ته راوستل کیږي. خو بل پله حکومت دا تورونه ردوي. د پولیسو او پوځ لخوا تر دې وړاندې ویل شوي چې د سوات د امنیت لپاره زرګونه سرتیري هلته لیږدول شوي دي. د سوات پولیس وایي د وسلوالو 2 سهولتکاران یې وژلې دي. د سوات د پولیسو مرستیال مشر SSP ارشد خانن مشال اړیو ته ویل چې دا 2 کسان په رحیم آباد کې د پولیسو د کاروایي پر مهال وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د امنیتي سرتیري د وسلوالو په لټون سیمې ته روان ول چې پرې ډزې وشوې او 3 سرتیري ژوبل شول. هغه وایي په ځوابي ډزو کې 2 کسان وژل شوي چې د وسلوالو سهولتکارو. آزادو سرچینو دا نه ده تایید کړې چې د پولیسو لخوا وژل شوي کسان ګینی رښتیا د وسلوالو سهولتکارو. د پنجاب ښار په شیخوپوره کې یو کس 7 کسان د شپې په خوب ویده په تبر او چړو وهلې وژلې دي، او په بل لوري په پیښور کې په وکور کې 3 ښځې مړې موندل شوې دي. د پنجاب پولیسو د وینا سره سم دا پیښه نن سهار په شیخوپوره کې په هیچړ کلي کې شوې ده، او 8 کسان د تبر په واسطه وهل شوي او د چړو گزارونه هم پرې شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم د قتل په تور کې ملزم نیول شوی دی او دماغي معذور ښکاري. بل پلو د پیښور د پولیسو په وینا د پیښور په حیات آباد 6 فیز کې په یوه کور کې 3 میرمنې مړې موندل شوې دي. پولیس وایي چې د دې قتل په تړاو کې د یو تن نیولی دی، او په دې اړه نور جزئیات به پر روانو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. جرمنی وایي پاکستان ته 10 میلیونه ډالر نور مرسته د سیلاب ځپلو د بحالۍ لپاره ورکوي. د مرستې دا اعلان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک پرون په برلین کې د خپل پاکستانی انډول بلاول بوټو زرداری سره یو ځای په یو شریکه خبري غونډه کې وکړ. د پاکستان دولتي راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د جرمنی خارجه وزیر د هغو سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې چې ویجاړونکو سیلابونو اغېزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په پاکستان کې وروستیو سیلابونو د ملک په 3 کې یو برخه اوبو لاندې کړې ده، او هر 1 کس سیلابونو ځپلی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیواد په ختیځه برخه کې 9 ښارګوټي آزاد کړي چې په 270 مربع کیلومتره ساحه کې موقعیت درلودل. ولودمیر زیلنسکی دا څرګندونې پرون پر داسې مهال کړې دي چې د روسیې او اوکراین د بشري حقونو ادارو په شریکه د نوبل د سولې سګنې جایزه خپله کړه، او په هماغه ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل 70مه کلیزه هم ولمانځله. د اوکراین لخوا چې تازه کوم 9 ښارګوټي آزاد شوي، شپږ پکې په لوهانس سیمه کې دي. زیلنسکی په خپل وینا کې دا هم وویل چې دا اونۍ هغوی د هیواد له جنوبي برخو نه هم ښه خبرونه درلودل. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونو یې په ډونیتسک سیمه کې لیمان ښار ته نږدې د اوکراینیو ځواکونو د پرمختګونه په شا تمبولې دي. یاد وزارت دا هم ویلي چې په نورو سیمو کې هم له اوکراینه 3 کلی بیرته نیولې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په سواد کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ دوام لري او بیا د ترهګرۍ ضد مظاهره شوي. او په خیبر پختونخوا کې هم د سکولونو استادان د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي.
بنیادی اسکیل سے دیکھا نا آگا مونگا 15 خواب اور پروموشن باندھے 16 اور 17
او پر دې هم ځانګړي مرکل رو چې د نواز شریف په پاکستان ته ممکنه تګ د عمران خان په سیاست څه ممکنه اغیز کولی شي.
خو شهباز شریف چې د آغا په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نخ کاری چې آغا کا صرف سو کولی شي آغا نواز شریف دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردوونکو تاسو خبرونو کې هم وردل چې د سواد په خوځخېل کې پرونو زرګونه کسانو د عمل لپاره په مظاهره کې برخه واخیسته. دا مظاهره ولسی پاتون جوړ کړی و چې تر دې وړاندې هم ورته مظاهره کړي چې بکې یې له حکومت غوښتنه کړي چې د سواد امنیت ته بحال کړي او یا د سیمې ته د تحریک طالبان پاکستان د رستنېدو مخه ونیسي. بل پلوه حکومت وایي امن ته ژمن دی او زرګونه امنیتي سرتیری او پولیس یې سواتا لیکدولې دي. تفصیل له سواتا نیاز احمد خان کوي.
سوات خوازخیل کې د اولسی پاسون په نوم سیمه کې د امنیت لپاره لوی مظاهره کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. مظاهره کې ظلمو مشرانو سیاسي سماجي خلکو د حکومت ته غوښتنې کړې چې سوات کې د وسلوالو راتګ او عملیات په برداشت تکړه شي. مظاهره ته د تاثری قبل اوسیدونکو او د قومي جرګې او مشر شیرشاه خان چې کال 2008 کې ورله وسلوالو په کور سو واره برید کړی و او کور یې ورله ړنګ کړی و، ویل چې دوی ته داسې خبرونه ملاویږي چې مامډیری کې د ترهګرۍ ټریننګ اغوستونکي سوات ته بیرته راځي. نوامینشنر گون ضلع سوات مشر او پخوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې تیر وختونو کې سوات کې امن خرابون کو سخت مخالفت کړی او اوس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کوي چې دوی گون او د سیمې مشران به د سوات امن خرابون کو په ضد وي. د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره کې شریک د خوازخیل یو مدني پال مسرداد وای چې د امن لپاره مظاهره کې د هر طبقې خلکو ګډون کړی او ټول شرکت کوونکي سواد کې امن غواړي.
اصل کې دا څه پته چې 13-2 میاشتو نه په سواد کې د بدمنۍ او اپوزیشن بیا جوړ شوی دی. په دې منځ کې دریاب ته مخکې انټرنیټ هم بند شو، خلکو ته تشویش دی، خلک ډېر په انتظار کې دي چې یار څه مسله ده، بیا بدمنۍ روانه ده، موږ بیا طالبانو او بدمنۍ اپریشن تو نیو جوړ پدغه سلسله کې موږ خلک راوستي دي چې ریاست او حکومت دا خبره وکړي چې موږ دې بدمنۍ ته نیو جوړ، موږ ته امن پکار دی، موږ ته واپس انټرنیټ پکار دی.
سواد کې دینه وړاندې بینګوره کبل او مټه کې هم د امن لپاره لوی مظاهره شوي. د ولس په غوښتنه د سواد پولیس او پاکستان پوځ بیا بیا ویلي چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره په زرګونو پوځ لیږل شوی. پولیس هم د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی او څوک به هم بدمنۍ خورولو ته په سواد کې پرې نه خو دی شي.
اردن کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې د عمل لپاره مظاهره شوی. تاسو رپورت واورېدو. اوس راځو دې ته چې پرون د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې هم مو د یوې مظاهرې او لاریون په ترڅ کې خلکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بدامنۍ هدف یې وجنو او د سخت دریځۍ مخه دې ونیسي. دا مظاهره د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه وشوه، خو پکې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلاویانو هم ګډون وکړ. بل پلو د جنوبي وزیرستان یو چارواکي مشال ډو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او حکومت هم امن راوستلو لپاره لاس په کار دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
خپل خورا د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان وڼه سیمې احتجاجي لاریون دي. د جمعې په ورځ په 8 اکتوبر د عوامي نېشنل ګوند په بالنه د امن په نوم احتجاجي لاریون او جرګه کښې د وڼه سیمې ګڼ شمېر مشرونو او ځوانونو شرکت کړی دی. په دا جرګه کښې د پاکستان حکومت نه څه غوښتنې وشولې. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي چارو کمیټي یو غړی ایاز وزیر پدغی براکش مشال ریڈیو تا وویل
مختلف سیاسی پارٹی کا سنا ٹول سول سوسائٹی ٹول خال کے لاریوں نے سارا وقت کے تاکہ مکمل تک اس کی نے جنڈی رہے پابندی خالی نکلی جسے امن واڑو رات پتا پیش کہ نیز دے آزام اور سکے ایریا سے کی مادو پتا کے روزانہ تو بنیاد بندے پتونا فائرنگ کی جی پتا کے پولیس مرچ دغاز اسکن پتونا بندے فائرنگ کی جی کا پتا ملی دے سازش
دیوانا سیمے پاکستان پیپلز گوند یو مشر عمران مخلص ویائی چی دے دوی پا سیمہ کشی دے پاکستان آئین لوندے دے امن قائم کولے زیماوری دے پاکستان ریاست دو
دے پاکستان آئین دا آکر کاوی چی دس دے امن رواسل دے ریاست چار دو خویل تا دے نی سرا دوغلا پلیسی کیجی نیش بیا دے یو نوی جنگ سرا مخمخ کیجی نو دے دغ مخنیوی دے پورا میز من دا جرگا وکر
دیوانا امن جرگاک شریک د سویلی وزیرستان پشتون ژغورنې غورزنګ مشر شہزاد وزیر ویایی چې د وزیرستان په خورا د پاکستان ریاست دا د شه او باد تفریق باند کی چې په سیمه کښې امن قائم شي.
چې د سوات نه روخلا د وزیرستان پورا یورې بیا د بدامنی یو تیز لهر شوی شوی دی. نو د میز مطالبه دا دو چې دا د شه د باد تفریق ته مزید د میز په خورا باندې بند شي چې دلته امن یقینی شي.
مشال ریڈیو چه دی وڼه سیمې مشرونه دی امن جرګې وشتنه دی سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخه تاکشه شوی اغوی وویل
سرانو جرګه کې بالکل مونږ انتظامیا وای انتظامیا نمانډې هم وی او اغو هم دا خواهش دا چه من راشی مونږ هم دا خواهش دا مونږ تا خپل کمی بشی خواهی مونږ تا سوال جواب عوام تا وی آغا دی رب تا کری کئی نو مونږ خو پا دی بانه خوشحالی گو.
دی سویلی وزیرستان درې ماسی دی جرګې مشرونه هم په 15 اکتوبر په کوټکۍ سیمه کښې د پاکستان ریاستي ادارو نه په خپله سیمه کښې د امن قایم کول یې غوښتنه کړې ده او د راونې میاشت په 16 اکتوبر یې د سروکۍ مولی خان سرای سیمه کښې د امن په نوم د درې ماسی د یوه بله جرګه هم روبالې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بشار لړیو ته غوږېستې اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د اکتوبر پر 10 د یوې غونډې په ترڅ کې د خپلو هغو ملګرو تلین ومانځه چې په 1983 او 1991 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي وو. یاد ګوند هر کال دا ورځ د جمهوریت د شهیدانو د ورځې په نوم مانځي. پرونۍ غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو ویناوې وکړې. تفصیل د کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
پر 10 اکتوبر په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپلو وژل شوو غړو تلین غونډه وکړه. کوم چې د 1903 او 1901 میلادي کال په جلا جلا پیښو کې وجل سوي وو. یادګوند هر کال دغه ورځ د جمهوریت شهیدانو په نوم لمانځي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د وینا پر مهال برخوالو ته د 1 اکتوبر 1903 میلادي کال د پیښې کیسه وکړه چې نوموړي خپلم په هغه لاریون کې ګډون درلود. د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان غړي نصر الله زیری د مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نن هم دوی حقیقي جمهوریت غواړي چې هغه نسته.
نن هم حقیقي جمهوریت چې کوم څرنګه موږ غواړو هغه حقیقي جمهوریت چې دی لا تر اوسه پورې نسته. په سیاست کې د اسټیبلشمنت د فوجي اسټیبلشمنت مداخلت روان دی او موږ داغه خلک یو چې موږ وایي چې بس هر اداره به په خپل چوکاټ کې کار کوي.
محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې دا هم وویل چې هغوی د ادارو خلاف نه دي خو ادارې به هم په سیاست کې ګوتې نه وهي. په 1903 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال محمد ضیاء الحق مارشال وه چې د هغه په ضد ایم آر ډي تحریک روان و. پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند د دې تحریک برخه وه او په کوټه کې هم د دغه کال پر 1 اکتوبر احتجاجي لاریون کوي. لاریون کوونکو د امریت ضد شعارونه ورکول. د ګوند په خبره چې د حکومت لخوا ورباندې ډزې وسوې چې څلور غړي ووژل سول. پنځه غړي پر 1 اکتوبر 1901 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټه مرکزی دفتر کې د وسلوال لخوا په ډزو ووژل سول. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو په پیښور کې د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د احتجاج د اکتوبر له 6 نیټې پیل شوی چې په ترڅ کې یې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت د ښوونکو تنخواګانې زیاتې کړي او رتبې دې یې لوړې کړي. صوبایي حکومت وایي پر دې موضوع مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو احتجاج کوونکو استادانو مشران دي. استادان دې خبرې ته تیاروي چې له درې ورځو راسي روان احتجاج ختم او په خپلو ضلعو کې پیل کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې دوی به خپل احتجاج پیښور کې ترسره کوي. استادانو په 6 اکتوبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاج پیل کړ او اوس یې خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی سره نږدې جناح پارک ته وړې دي او الته یې پرلت هم پیل کړې دي. احتجاج کې شریک تلکې مروت نراغلی استاد مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج آئینی حق دی.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17 او دوه مدد چې د کوم پینشن اصلاحات شوې دي هغه کې مونږ نه کټوتی شوې ده. مونږ دا چې دی حکومت سره دا نه منو او درېما دغه د چې اډ حاکیزم چې دی هغه ختمول غواړو چې دی باندې یعنی مکمل بین ولګي.
د اکتوبر په شپږمه د صوبایي سملې د ودانې مخې ته د استادانو په احتجاج پولیسو لاټي چارج وکړ او اوښکې بیونکي ګیس یې پرې هم استعمال کړ. ضلع انتظامی د 214 استادانو پر ضد مقدمه درج کړې او 10 استادان یې گرفتار کړې دي. گرفتار استادان یې د اکتوبر په 9 عدالت تړوان دکړه او عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږه. دا مردان تخبه اوسیدونکو استاد محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې شیلنګ هم پولیسو کړو، هوایی ډزې او لاټی چارج هم پولیسو کړو، مقدمه هم په دوی درج کړې.
حکومت وخت دا وایو چې دی ډیر زیات زیاتې کړې دي. موږ څنګه داسې دغم انتشار هم نه دی کړی، ایون دا چې د یو څانګې نه پاڼ هم چا نه ده ماته کړی، شیلنګ هم دی وکړو، لاټی چارج هم دی وکړي، فایر هم دی وکړو، او په هغه نسبت کې یو استاد نیسي، او ایون دا د پنډال نه دي نیولی شوي، دا د هاي سکول پېښور نمبر ایک نه هایر سیکنډري سکول نه چې کوم دی دلته راغلي دي او د دې ځای نه نیولی دي. اول ته چې بوتری دي وال ټکول بیجا ایف آئی آر پہ کڑی دی، دا پرچے پہ درج کڑی دی. منگ ددے مذمت کو دا حکومت وقت نہ دا مطالبہ کو چی مہربانی دیو کی زمنگ دا ملگری دی پوری طور پہ.
د تعلیم د ادارې او استادانو ترمنځ د اکتوبر په شپږمه او پومه سووارې مذاکرات وشول خو بغیر د څه نتیجې پای ته ورسید. مظاهره کې شریک د بردیر اوسیدونکو استاد بصیر الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپلو غوښتنو د منلو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ چې کوم ملګري راغلي دا څوک د چترال نه راغلي دي، څوک د شیرینګل نه، ډېر لرې لرې ځایونه نه راغلي دي، هغې دونه پیسې لګول دي، وخت تقریبا پرون نه راغلي دي، غریبان هم دلته پراته دي. نو هغې وایي چې مونږ داسې لاړ شو، مونږ ته حکومت داسې صدقه را نه کړي اګریمنټ، چې مونږ لا یو پریکټیکل لیکل را کړي، تحریري لیکل را کړي، نو مونږ به د دوی سره اګری شو. که ورنه که داسې نو بس مونږ به دلته ناست شو تر څو پورې چې زموږ مطالبات نه منولی شي، مونږ به ناست شو دلته. د ایجوکیشن چې کوم ډایریکټریټ دی، سیکریټریټ وغیرہ، هغه دلته دي. نو دلته په ډسټرکټ کې دونه دغه دی نه شي اخیستې، هلته دونه زور نشي موندې. نو مونږ دلته دا ملګری راغلي دي او خپل فریاد یې راوړی دی چې زموږ دا مطالبات دلته ومنو دی شي او مونږ خپل بسترې ګول کوزو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادی اګیګا هم د پرایمري سکولونو د استادانو د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل دروازې نبا په ټوله صوبه کې د پرایمري سکولونو په شمول هاي او هایر سیکنډري سکولونه هم تړي. صوبائی حکومت لا تر دې دمه د استادانو د احتجاج په اړه سنې دی ویلي. خود اکتوبر په شپږمه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکې د یو خبريال د پختنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې ترې کړې او د هغوی جایز مطالبات یې هم منلي او اوس هم ورسره د مذاکراتو لپاره تیار دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خبرونه او فریادونه
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا.
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس رے اخلو بفن.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. اوس راځو یو راپور ته. په بلوچستان پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې لکه بله یې د دوی په وینا پر غریبو لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون د داسې کړنو ضد یې احتجاج کړی او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافي شوې وي. د ویل د زده کوونکو پوهنتون انتظامیه به سره کې نوي چې دواړه غاړې مطمئنې کړي. زموږ همکار بورګوار ککړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 8 مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نه سي.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي، ورځ په ورځ یې کموي، او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کوم داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي، دا غو پسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه سته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وای د غرمې غه هغه لکاله 1 لک روپی پیسې دي، او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سمستر غ 4000 روپی دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستون کی د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپی ادا کی.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامیه سره په وار وار ناستې کړې دي، خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د وویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. دویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هر ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي، بلکې هغوی په خپله ضلعه کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال رادیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لیدکاته وکړي.
نه نه، په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم، څه مړی شوی اوس راغلی یم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوي په ډاډګیرنه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره را لاسه یا در لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال رادیو ته غوږستې او لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د هغې وروسته هم یو شمېر راپورونه لرو په مختلفو موضوعاتو باندې. پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړل شوي دي. دغه راز په کورمه کې د ګلیله وجی د شبي ځان په اړه هم راپور لرو. تر هر څه مخکې له نجیب عامر خبر نور.
د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره وکړه. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوی دا مظاهره پرون په خوازخیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو، سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناو کې ویل چې سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دې ونیول شي او حکومت ته پکار دی چې امنیت ته ښه کړي. د سواد پولیس ادعا کوي چې د وسلوالو دوه سهولتکاران وژلې دي. د سواد د پولیسو مرستیال مشر اس اس پی ارشد خانن مشال اړیو ته ویل چې دا دوه کسان په رحیم آباد کې د امنیتي ځواکونو د کاروایي پر مهال وژل شوي دي. د پنجاب په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته ویده کسان وژلې دي. ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچړ کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی. نوموتی پښتني سندرغاړي زرسانګي د 2022 کال لاغا خان میوزیک ایوارډ ګټلی دی. دا ایوارډ په هرو دریو کلونو کې یو وار د موسیقي سره تړلو کسانو ته ورکول کیږي. د اکتوبر په شپږمه د لاغا خان میوزیک ایوارډ ویپاڼې لیکل چې سخت کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرسانګ هم ده. د ایوارډ مالیت 15 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به مساوي ویشل کیږي. جرمنی وایي پاکستان ته 10 میلیون ډالر نور مرسته د سیلاب ځپلو د بحالۍ لپاره ورکوي. د مرستې دا اعلان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک پرون په برلین کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره یو ځای په یوه شریکه خبري غونډه کې وکړ. او د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیواد په ختیځه برخه کې 9 ښارګوټي آزاد کړي دي. د اوکراین لخوا چې تازه کوم 9 ښارګوټي آزاد شوي، شپږ پکې په لوهان سیمه کې دي. بل پلو د روسي دفاع وزارت وایي چې ځواکونو په دونیسک سیمه کې لیمان ښار ته نږدې د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه په شاتم بولې دي.
خبرونه مور له مشال رادیو وارد چې نجیب عامر وړاندې کول. په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو دومره تاسو مچ چې تکنیکی ستونزې وان د غې د وجنا دغه لګتی رو بیر شو مونږه خو خبرونه تاسو واردل. اوس راځو راپورونه ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید کړ. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې جوړه شوه، د خاغلی بنیت په ماموریت کې دوه نوي مسولیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوالې شورا ته د هغو وړاندې کول اهم ورزات شول. په دې اړه د احمد تکل دارا پورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوالې شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 9 هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه ګاونډیو پاکستان او چین د بنه د ماموریت د تمدید ترهرات کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همداراز د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقونو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې لا هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د دې پاکستانی ډیپلومات په وینا د بنت د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنت د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په تیره هزارګان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیواله ټولنه سره په ګډه له طالبانو پاړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړی.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنه دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
تاسو هم تکل راپور وړاندې کوئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړی دی. اوس راځو پاکستان سیاست ته. اردن کو روانه اونۍ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لورو مریم نواز لندن ته ولاړه چې ورسره داسې ګنګوسی راپورته شوې چې ګینې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د واپس راتلو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دا مهال په اپوزیشن کې دی په اسلام آباد لوري د لانګ مارچ کولو دړکه ورکړې او ویلې دي چې که حکومت زر تر زره انتخاباتو نه کړي نو دی به یې د لانګ مارچ له لارې چپه کوي. دا چې نواز شریف با پاکستان ته واپس راشي او که داسې وي نو هغه له راتګ سره با په سیاسي حالاتو کې څه بدلون رامنځته شي. همدا او نورې پوښتنې د اود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او شنونکي عبدالشازی پر وړاندې ایښي. نوموړی یې په ځواب کې وایي
او په سیاسي توګه باندې که تاسو وګورئ نو عمران خان د اپوزیشن لیډر چې دی هغه چې کله نه د اقتدار نه بهر وته دی هغه د امریکې په ضد یو نریټیو شروع کړی دی چې زه امریکې وستېما دې سازش کړی او د سره د پاکستان اسټابلیشمنت هم شامل و. که څه هم دی کې ډېر زیات وزن نشته د هغه په خبرو کې یا په نریټیو کې، خو بیا هم هغه په ګراوند باندې مقبولیت کې اضافه شوې ده یا په سپورټ کې مونږ ته داسې ښکاري چې په ګراوند باندې عمران خان چې کله نه حکومت نه وته دې اضافه شوې ده. نو دې اوس ډېر ستر چیلنج سره مخامخ دي. نو دغه ستر چیلنج چې دی هغه شهباز شریف که څه هم ډېر ښه اډمنسټریټر پاتې شوی دی، خو شهباز شریف چې دی هغه په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نه ښکاري چې هغه وکړي. هغه که صرف سوکولی شي هغه نواز شریف دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې عمران خان د کلټ فالوئنګ مقابلې لپاره مسلم لیگو ته نواز شریف راوستل ضروری دي. نو که داسې وي نو نواز شریف خو د عدالتونو لخوا د ته سزا هم ورکړل شوي ده. نو د هغې سزاګانو باره کې ستاسو څه خیال دی؟ بس کېږي نواز شریف په جیل ته ځي؟
ګوره جی، هغه سزاګانې خو چې څنګه ورکړې شوي دي نو انګریزه کې وایي چې اوپن سیکرټ. نو دا اوس په پاکستان کې اوپن سیکرټ دی چې څنګه عمران خان راوستل شوی او څنګه د هغه دپاره لاره همواروله. او هغې کې ضروري دا و چې اول نواز شریف وزیر اعظم و هغه ډسکوالیفای شو او کیس هم څه دومره مضبوط نه و، خو دا عدالت فیصله وه هغه منله. ورسره د هغه لور چې کومه جانشین ګڼل کېده او هغه هم د کلټ فالوئنګ مقابله کې چې دی نو د عمران خان د ټاکره یو سیاسي لیډر ده اغم ډیسکوالیفای شو. خو اوس لکه درې سلور کاله پس چونکه عمران خان حکومت ختم شو او دلته کې یو ریالایزیشن داسې دی چې لکه د پاکستان استخبارات یا اسټابلیشمنت چې دی هغه اوس نور نه غواړي چې په سیاست کې د څه قسمه مداخله وکړي، لکه نیوټرل شو. دا نیوټرل دا ورډ چې دی نو ډېر مشهور هم شو په پاکستان کې. نو هغه فرض وکړه که نیوټرل شو د دې مطلب چې عدالتونو کې کمې داسې فیصلې شوې وې چې هغه نوې پکار د انصاف په تقاضو نوې پورا، نو هغه دی وخت کې انډوکی کی لګیا دی لکه د نواز شریف لور مریم نواز مونږ مقدمات وکړه یو هفته مخ کې هغه په اوماغه مقدمه کې ایون فیلډ لندن چې کوم اپارټمنټ سو هغه کې د پاکستان چې کوم اسلام آباد های کورټ ته هغه باعزت بری کا نو اوس پام داسې لرل کیږي چې چونکه نواز شریف هم که واپس راغو نو هغه ته به هم څه مسله نه وي چونکه د هغه لور په دغه مقدماتو کې بری شوه او بیا د ججانو چې کوم ریمارکس وو نو ما ته نه ښکاري چې نواز شریف که یو ځلې د راتګ فیصلو کې نو دا مقدمات به ول
د اپیل په صورت کې اپیل په صورت کې امکان لري چې هغه ته ریلیف ملاو شي. تاسو څه ګڼئ چې نواز شریف په نږدې راتلونکي کې راشي که نه؟ دا به ډېر وخت لګي.
دا دې کې ګوره جی ډیپینډ کوي. یو خدا ده چې په پاکستان کې ډېر مهمه اپوائنټمنټ یو کېدونکي دی د فوج سر لخکر به څوک وي څوک به نه وي. اوس خو جنرل باجوہ چې دی هغه د ریټائرمنټ باقاعده اعلان وکړو د دې مطلب چې نوې سر لخکر به راځي او دا ویل کېږي چې اوس مریم نواز لاړه لندن ته نو هلته کې به پلار او لور په دې باندې هم مشوره کوي که څه هم دغه فیصله د پاکستان اساس د لاندې د شهباز شریف اختیار دی د وزیر اعظم اختیار دی خو بیا هم دا غیب پکې نواز شریف پکې ډیره دغه سوي چې یو ځل هغه اپوائنټمنټ اوسي نو بیا به پاکستان کې د پولیټیکل ټمپریچر چې دی هغه لږ په لاندې باندې را تک شروع کی او دا به هغه وخت وي چې نواز شریف د واپس را تک د پاره ډیر مهمه وخت وي ولې که نواز شریف نور لیټ کوي که نور لیټ کوي او مخکې که مارچ اپریل کې بیا د ټاکنو اعلان کیږي نگران حکومت راځي نو نگران حکومت کې به هغه ته دا ګیرنټی نه وي چې هغه لینډنګ کوي هغه به گرفتاریږي نه به گرفتاریږي چونکه اوس د هغه خپل حکومت ته په اسلام آباد کې نو اوس زیات چانسز دي چې هغه د روان درې څلور هفتو کې راشي.
عمران خان د لانګ مارچ دړکه هم ورکړی ده نو تاسو څه فکر کوئ د عمران خان د لانګ مارچ به اوشي او که دا لانګ مارچ کېږي نو حکومت ته څومره خطره ده یا حکومت دې نه خطره کې نه محسوسوي داسې خطره؟
لانګ مارچ خو ګوري د عمران خان په لاس کې دی وخت کې هغه سیاسي چې کم چالونه چلیږي او سیاسي گیم یې پاغې کې آخري چال دی ورسره هغه هم په دې باندې پوه دی که لانګ مارچ راغې او لانګ مارچ ناکامه شو نو بیا عمران خان ته د دې ډېر سیاسي لوی سیاسي قیمت ادا کوي. عمران خان او مقبولیت کې به هم کمی راځي راځي هغه خامخا خو د حکومت پلان دا دی چې هغه به اسلام آباد ته انټر کېدو ته یا دننه کېدو ته پرې نه دي نو داسې تیاریان د اسلام آباد پولیس شروع کړي دي. بل اړخ ته هغه شرم د پښتونخوا حکومت دی د پنجاب حکومت دی هغه خپل تیاریانې کړي دي خو په پاکستان کې دا درنه شوې که لانګ مارچ شوې تاریخ مونږ ته دا وی چې دا سیزونه حکومت غرزول نشي نه چرته غرزول دی حکومت البته کمزور ضرور کی
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان ته تګ تلو څومره امکانات دي او بیا د دغه د عمران خان په سیاست باندې څه ممکنه اثرات کېدای شي؟ پر دې اړه داود خټک د عادل شاه زیب کوم چې خبریال او شنون کړي په اسلام آباد کې له سره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خزانې وفاقې وزیر اسحاق ډار د هغه کارخانو لپاره چې بهر هیوادونو ته شیان لیږي د بجلی د یو یونټ قیمت 40 روپۍ مقرر کړی دی. اسحاق ډار وایي دې سره به د پاکستان نه بهر وړونکو شیانو کې اضافه وشي او ملک ته به زیاتې روپۍ ورشي. د خیبر پختونخوا کارخانهداران هم وایي هغوی د ماربلو کارخانې لري حکومت له پکار چې د هغوی د بجلی نرخ دې هم ارزانه کړي. د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس مشر زاهد چینواری وایي امکان لري چې ارزانه بجلی نورو صنعتونو ته هم ورکړل شي. تفصیل شانواز ترزیره کوي.
وفاقی حکومت به هر هیوادونو ته شیان لیږونکو کارخانو د پاره 40 روپۍ د بجلی یو یونټ مقرر کړی. د خزانې وفاقی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د اکتوبر په 6 ویلي دوی غواړي بهر هیوادونو ته شیان لیږونکو کارخانې زیات پیداوار شروع کړي چې ورسره په ملکی ګټه کې اضافه وشي.
ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں
دوای د دوی سره په روپو کې قیمت مقرر شوه 19 روپۍ او 99 پیسې یو یونټ په دوی نه د بجلی تقسیمونکو او خرڅونکو کمپنیو لخوا اخیستل کیږي. دغه قیمت او زیات خرڅ ترمنځ فرق چې راځي هغه به د خزانه وزارت برداشت کوي.
وزارت خزانہ برداشت
کرے. ارزان بجلی آواز د جامو د سنت د پاره نه بلکې د پینزو هغه سنتون د پاره چې د کوم شایان بهر حیوانونو د پغټ مقدار کې وړل شي. دا د نړیوال بینک په پانه د معلوماتو سره سم تر ټولو زیات مقدار کې جامه د پاکستان بهر حیوانات توړل شي. تر دغه وروسته مولوچی تارونه او نور هم دغه شان شایان وړل شي. دا چې د پاکستان ځینې هغه پیداوار چې د خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات تلکه سنگ مرمر د بجلی یو یونټ په 200 روپۍ دوی تور کیږي. د شو قدر ماربل اسوسییشن یو غړی او کارخانه دار احسان الله مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې د بیجلی چې کم بیل دی زمونږ په ماربلو کمانډسټری کې راځي تقریبا چې مونږ ته 51.55 روپۍ فی یونټ چې کم ټیکس انکلود کې نو دا چې دغه د وجه چې موږ نو زمونږ روزګار چې کم دی مخ په خطر روان
دی. احسان الله مومن پوینا چې د سنگ مرمرو کاروبار لا هم په قوي پیداواري سرت کې نه ده شامل چې ګنې په حکومتي کچه بهر هیوادونو ته د وړلو بندوبست هم وشي او کاروباریانو ته د حکومت روزګار په نوم غټ قرضې او یا کوم بل سہولت ورکړي. د جهانزیب راخیم په خان کامه مند کې خپل د سنگ مرمرو قانون دی. په خبر کې کارخانه هم ده. مشال ریډیو ته وای یوازې د بجلی د بیلونو د زیاتېدو د وجې ګڼ شمېر کارخانه یا خو ولاړې یي کاروبار ډیر کم کړي.
کارنه چې ګران شو منګه هم معمولی روپۍ د وچ ریډ زیات شو دا غي د وجې نه بیا ګاک نشته دی. نو هغه ټول چې کومه چکر دی سرکل چې کوم دی بزنس سرکل هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی. چې انډستری بهلولو د پاره همداسې قسم له ریلیف دا ورنکی نو ممکن نه ده چې کارخانه اوسېږي.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس یا شریکی کاروباری خونی ډایریکټر زاهد شنواری مشال ریډیو ته وویل د بجلی قیمتونه د استعمال په نسبت سره زیاتېږي او دغه د پاره څلور درجه جوړی شوی. کم یونټونه خرڅېدل په کمه بیا او زیات یونټونه خرڅېدل په زیات روپو تمامېږي. نو موږ د بجلی د قیمتونو په حواله سره زیات کړه
مونږه انډستری چلیږي نه هغه کې ټول نه لوی وجه چې دا زونګه ګرانه بجلی ده او یا بجلی نه ملاوېدل دي کنه اکثر پکې ټریپینګ وی او لو شیډینګ وی. نو په دې وجه باندې وړ وړ سیزونه چې مونږه بار ملکونو نه راغواړو چې زو خپل سنتونه چې هغه بند شو او مونږه دا سنتي ترقی و نه کړې شو او دې کې ټول نه لوی وجه دا چې زو بجلی ډیره زیاته ګرانه ده او بجلی کې مسلې ډیره زیاتې دي.
خو دا کارخانه داران او روزګاریان به هم خوشبینو لکه څنګه چې د بهرنی هیوادونو د کاروبار دپاره په بجلی کې سبسډي ورکړی شوه نو دوی وایي چې امکانات دي دوی ته هم د بجلی قیمتونه کم شي او یا په ټیکسونه څه نا څه حده پورې معاف شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او دونکو راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع د سیاحت ادارې د خبرو مرکزي روغتون پر ډاکټرانو بندیز لګولې چې په لیک وتل کې بعد د ضلع مرکزي روغتون سره نږدې ډاکټرانو شخصي کلینیکونه نه خلاصوي او په خپلو سرکاري کورونو کې به هم ناروغان نه ګوري. د یادو روغتونو چارواکو مشالې ډو ته ویلي دا ګام ځکه پورته کړی چې سرکاري ډاکټران به زیاتره وخت په خپلو شخصي کلینیکونو کې په فیس باندې ناروغان کتل. بل پلو ډاکټران بیا دغه پریکړه باندې خوشاله نه دي وایي فرض به عدالت ته ځي. تفصیل د مشال خبریال فرحت شین ورکوي.
د خیبر صحت محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په لند کوتل کې موجود د ضلع مرکزی روغتون سره به په 1500 میټر کې ډاکټران خپل کلینیکونه نه چلوي. د خبر پاڼه لیکي چې ډاکټرانو ته امر شوی چې په دې روغتون کې دننه به په خپل کورونو کې هم ناروغان نه ګوري او سهار اتو نه تر څلور بجو پورې به د سرکاري وخت مطابق هر ډاکټر په خپل او پی کی ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر جمشید خان د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دې روغتون سره نږدې او په روغتون کې دننه به نور شاته اجازه ورنکړي چې ناروغان په فیس وګوري.
بالکل
سرکاری رختونونو کې ډاکټران زیات وخت لپاره موجود وي او ناروغان به وړیا ګوري. د لنډی کوتل یو کونسلر اختر علی شینوار وای چې دې رختون کې د ډاکټرانو حاضری ډیره کمه وه او زیاتره وخت به په خپلو شخصي کلینیکونو کې ناروغان کتل.
دا زمونږ لپاره د تحصیل لنډی کوتل عوامو لپاره ډیره ښه خبره ده، ځکه چې کله به د او پی ډی ټیم نو دا ډاکټران به په وخت باندې نه راتلو او بیا به نه وخت رالو او بیا به چې دی کنه په 12 بجې یا په 11 بجې باندې به بیرته خپل کورونه لاړو او په کور کې به بیرته پریکټس شروع ک. او بل دا چې کوم د اسپیټال نه به هر چې کوم لیبارټری غیر معیاري ایکس ری دی یا مطلب چې نور داسې کلینیکونه دي، په کار دا چې حکومت د دوی په خلاف باندې اکشن وخلی.
پلند کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روختون د ډاکټرانو اتحادیه یو مشر ډاکټر راسم شاه وای چې مونږ خو خپل کورونو کې د شپې مهال هم ناروغان کتل او اسانی مورته پیدا کړي وا او د ورځې مو هم پورا ډیوټي ورکړي، او اوس چې داسې بندیزونه پرې ولګېدل نو دا ورته د منلو وړ نه دي.
هر وخت مریض راشي په 10 بجې هم راشي او ته راپڅې چې پرته مریض دی نو ښه مریضانو بیا چرته ځي، خو تکلیف جوړي تکلیف به ورته ډېر خلکو ته. هسپتال د او پی ډی ټایم نه مخکې خلک سر کړي اوس یې پکې دا شاپ کې شروع کوي. سو یو عوامو ته خو دې څه خاص فائدہ نشته، بلکې الټر نقصان دی ورته. ډاکټر چې کوم فیصله سره کړی ده لکه دوی دوه هفتې ټایم ورکړی دا پروګرام جره دا کوټ کې مونږ چیلنج کوو کنه.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګری ای درجه ورکړل شوی او د جرمنی په مالی مرستې ودانی تیار شوی. څه باندې سلو بسترو باندې مشتمل دی او یو سلو لس ډاکټرانو ډیوټي پکې لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اذن کو د خبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو د اتحادیه مشرانو په صوبه کې د ګیس د کمی د مسلې حل لپاره خبر پختونخوا ته د خپل برخې ګیس ورکول غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په شپږم د سی ان جی اسوسییشن د غړو د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې دوی ویل چې پختونخوا صوبې ته د ګیس سپلای د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې ولسته دې وښودل شي چې د پختونخوا صوبې نه نور صوبو ته د ګیس څومره سپلای کیږي او په خپل دوی ته څومره ګیس ورکول کیږي. تفصیل په خور د غلام بوس پراپور کې
د سی این جی پمپونو اتحادیه په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د کمی د مسلې د حل کولو لپاره پښتونخوا صوبې ته د خپل برخې ګیس د ورکولو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې د اکتوبر په شپږمه نیټه د سی این جی پمپونو د مالکانو په غونډه کې پښتونخوا صوبې ته د ګیس د وفاقي محکمې لخوا د خپل پوره برخې په نه ورکولو د اندېښنو څرګندونه وشوه. د غونډې وروسته د سی این جی پمپونو د اسوسییشن چیرمین فضل مقیم خان د اکتوبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی د پکې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبې ته د ګیس سپلای هم د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې د ګیس د یو میټر د لارې دی ولسته او خوده شي چې د پښتونخوا صوبې نه نور صوبو ته څومره ګیس سپلای کیږي او پخپل دوی ته څومره ګیس ورکول کیږي.
مونږ چې دینه دا مطالبه کوو چې دوی د کم د کی پی کیلا کم ګیس ورکړي، هغه ګیس ته دوی په میټر دیو لګي او مونږ ته پته ولګي کی پی کی ته څومره ګیس رالو او د کی پی کی نه کم اوټ کیږي ګیس، هغه باندې میټر لګي، هغه د عام خلکو په جوریډیکشن کې وی کې خلک تل تلیشي خلک تل دې چک کی چې دا څومره ګیس دی. د مین ترانسمیشن پایپ لاین کم رائټس دی، هغه کی پی ایس این جی پی ایل دی ور دی کی هغه واکنت او فیصله باد سره دی، هغه ځکه هغه ګیس بند شي مونږ ته ګیس بند شي.
په خبری کانفرنس کې دوی د وسایلو د تقسیم په اړه د پاکستان د آئین د 158 مادې ذکر هم وکړو چې تر مخه د هرې وسیلې اختیار اول د هغه ځای د ولس وي. په دغه اړه د سی این جی پمپونو د مالکانو د تنظیم یو غړي محمد ظریف خان مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان او جنوبي ضلعو کې د ګیس د څلورو نوي سرچینو نه هم اوس د ګیس وفاقي محکمې ګیس ترلاسه کول شروع کړي دي، خو په پخواني حساب هم د هغوی د برخې ګیس دوی ته نه ورکول کیږي، کوم چې یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی.
ټل ون، ټل ټو او ټل تھری او یو بل دغه کې کوم وزیرستان کې کوم راوته دي، نو دا سلور کویان دا د دې پروډکشن په دې 500 ایم سی ڈی گیس کې شامل نه دي. زمنګ د کی پی ضرورت په گرمیانو کې لکه 150 ایم سی ڈی دي، او په یخنانو کې لکه 250 ایم سی ڈی گیس دي سوبل اور کې، نو اس قسم مسالې په دې صوبه کې نه انډستری بم چلیږي، سی این جی بم چلیږي، ټرانسپورټر بم چلیږي، او ډومیسټک کنزیومر تمام هیڅ قسم د لو پرشر مسله نه. او پنجاب ضرورت دے دغه کنزمپشن دے 55% تھرو اوټ د کنزمپشن اف د کنټری، او پروډکشن 5% دے. نو دي ته کې پکې دا پروډکشن والی ټول پنجاب لور کی.
دوی د خیبر پختونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې د وفاق نه دی د خپل ګیس د حق تر لاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د نوخار د یو سی این جی پمپ مالک جواد خان مشال ریډیو ته وایي،
مونږ وایي چې زموږ صوبایي ګورنمنټ په دې کې موږ سره انوال شي، او آی دې خپل د صوبې حق خپل روچت کی چې کم ځینک پروډکشن جاری کیږي، پهل دا ډیسټریکټ حق ته، د ډیسټریکټ نه پس بیا د صوبې حق ته.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت او د وفاقي حکومت لخوا د سی این جی پمپونو د اتحادیې د مشرانو د غوښتنو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، او د خیبر پښتونخوا د دوه صوبایي وزیرانو تیمور سلیم جګړه او شوکت یوسفزي سره مې د دوی د غوښتنو په اړه د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغوی لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. تر دې وړاندې په 2012 کې پېښور هایکورټ هم د ګیس د لوډشیډنګ په اړه فیصله کړې وه چې تر مخه یې په پښتونخوا کې د ګیس لوډشیډنګ کول غیر آئینی ګرځولې شوی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوس، تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د سی این جی اسوسیشن د غوښتنو په اړه باندې وو، او ډېره زیاته بښنه غواړم تاسو ما ژمنه کړې وه چې د نشه یي توکو د مخنیوي په اړه راپور لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کوو، خو د وخت د کمی له وجې هغه موږ تاسو ته وړاندې نه کړی شو. بل راپور ته راځو. په کورمه کې باران او غریب پر سوونو یا سلګونو کړه ځمکه باندې ولاړ پسلونو باغونه تباه کړي. د زیارت په ماخام تر باران وروسته غلې شوې ده چې هغه په کوزه کورمه کې کروندګرو ته نقصانونه اړولي. ځای خلک وایي حکومت ورته د دغه تاوانونو ازاله ورکړي. بلخوا چارواکي وایي سروې یې پیل کړي او که چاته څه تاوان رسیدلی وي نو مرسته به ورسره کیږي. تفصیل طارق ورزی راکوي.
په کورمه ضلع کې یو ځل بیا باران او غلې د ځایي خلکو فصلونه او باغونه تباہ کړی دي. د پړاچینار ناصر حسین مشال لډیو ته وایي د زیارت په مخام اچانک پر اسمان تورې ورځې تر راتلو پس اول باران شروع شو، او بیا سمدستی سره غټه غلې شروع شو چې هغه زیاتره د کوزی کورمې په علاقو کې نقصانونه رسولی دي. حسین زیاتوي کڅو هم کرش میرا تر اوسه نه د معلومه، خو په عمومي ډول اندازه چې ولګوي نو په سلګونه اکړ ازمکه باندې ولاړ فصلونه لمن زوړی دي.
سمیر ټیپره د پزایو کله څوکم ده بلچخیل د لکی زیوتی والدی یعقوبی د غولکو کی غلې شوی دی، او تقریبا 15 منټ پوری غلې ورېدلې دي. او سایز څوکم ده غاډر وټ او تقریبا ډیر زیات وټ لکه د کوم غړګې نکري دور دور غلې شوی دی، او د شول څوکم پاس لري زیات خراب کړی دی. کوم شول دي زی کی شو کېدلې وي هغه مکمل په خیاوي څوک وی لوړې بیا خاصې سپلای کړی دي.
د دې ته څنګه د صدې محمد سلیم مشال لډو ته وای په سیمه کې دا دویم ځل دی چې په یو هفته کې غلې د میوو سبزیانو او خاص کر د می وریجو او سوابین زرخشوي فصلونه تباہ کړی دي. سلیم زیاتوي هسې هم د علاقې کروندګر لستونزو سره مخامخ ول، ولی ورسته غلې هغوی نور هم خراب کړي چې اوس د حکومت په خصوصي مراعاتو لابدو حالاتو راوتل شي.
نو دینا صدے فصلوں ته ډېر سخ نقصان ورسېدل دي کې خاص کار د مکور می مشورې غاټي ورېشي دي هغه ته شولو ته نقصان ورسېدو، او سرا ور سرا سکوم میو ریبلی شي وي دي هغه ته نقصان رسېدل دي، او سرا ور سرا سو بیندي انس نور فصلونه دي چې هغه ته ډېر سخ شدید نقصان ته نه دي غلې نه ورسېدو، او د خلکو لکونو روپے او تاوان وکړلو.
بلخوا د قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره د پی ڈی ایم ای ضلع مشر شیراز بادشاہ مشال لډو ته وایي په سیمه کې د بارانونو او غلو له کبله شوې د تاوان کچه معلومولو لپاره ضلع انتظامی سروے پیل کړی ده. چارواکي زیاتوي کچا ته ستاوان رسیدلی وي نو حکومت به له هغه سره پر یو خاص ترتیب شوي نظام لاندې مرسته کوي.
تحصیلدار مونږ ته رپورټ کړي ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا یا ری ویریفیکیشن ہوئی پر گوگل بانے کی چاہے دا کور دلتا وہ کنو دا فصل او دلتا کنو دا ہوئی فصل تھا بھائی تو ہر سے باغ تباشی بھی وا میخا چرگان لا اسٹا کی مرشی بھی
کورما هغه قبایلی سیمه دا چیرته کې د روزګار نورې مواقع کمې دي او هغلته اکثر خلک ګډې بېزید سره وي او یا ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په سیمه کې د ځمکې پر مخ اوبه ډېره ده او بله هغلته برانونه زیات کېږي چې دا کر کروندې ته فایده ورکوي خو چې کله هم خوړې راشي او ګلی وشي نو همدغه شوبې سره تړلي خلک ترې زیات متاثره کېږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.